پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیر زیر سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د ستاینې په اړه د نوموړي د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د حکومت او خلکو نظر نه بلکې د هغه شخصي نظر وباله. نور مطالب به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسله وال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه. یوه څارونکي ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسله وال وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم سالی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسله وال طالبان په سراچه ډوله موټر کې سپاره ول چې د یکشنبه ورځې غرمه مهال بې پیلوټ الوتکې ورباندې برید وکړ.
د ازرې ولسوالۍ د تختاکي په سیمه کې بې پیلوټه الوتکې په یو سراچه موټر کې سپاره وسله وال مخالفین په نښه کړي دي او هغوی ویشتلې چې ټول واړه منځه تللي دي.
بلورته د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې هڅې پیل کړي چې د ننګرهار له ځینو سیمو راواوړي او په ازره کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. خو د لوګر د والي ویاند وایي چې په ازره کې د داعش ډلې هیڅ ډول فعالیت نه دی لیدل شوی او نه به امنیتي ارګانونو کومې وسله والې ډلې ته د دې اجازه ورکړي چې هلته فعالیت پیل کړي. د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اورزګان ولایت کې یو دیش سخت دریزي وسله وال وژل شوي دي. 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي 14 وسله وال طالبان د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي او 15 وسله وال مخالفین د مرکز ترین کوټ په لویدیځ کې. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې 12 نور وسله وال ټپیان شوي، یوه اندازه مهمات او وسایط هم ویجاړ کړای شوي دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو سره نن د خوراکي موادو مرستې وشوې. د کونړ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر 112 ته رسېږي او د دیوګل او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له امله د څوکۍ ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د ښاغلي ثبات په خبره د مرستې په موادو کې اوړه غوړي او دغه راز نور خوراکي توکي شامل دي. ښاغلي ثبات ویلي چې د ژمي په موسم کې به ورته نورې اړې کورنۍ هم تثبیت او ضروري مواد به پرې وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړیا خوډب کې ښکېل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسیږي. د پاکستان پی ټي وي دولتي تلویزیون هم د هغه د استعفا خبر ورکړ. له دې مخکې د پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي وو چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقې ته رسیدلي او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس یې پیل کړي دي. له دې سره به په پلازمینه اسلام آباد کې خونړۍ شخړې پای ته ورسیږي. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې ویان اعجاز اشرفي نن سهار رویترز آژانس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. په وروستیو ورځو کې د قانون د وزیر زاهد حامد د استعفا لپاره اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مل شوي وو. دغه مذهبي تحریک پلازمینې اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې وې. له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه او له 200 زیات ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي د قانون وزیر په څه تورنوي چې دوی یې مقدسات ته سپکاوی ګڼي. دوی وایي د قانون وزیر د انتخاباتي قانون په تعدیلاتو د لوړې د طرحې له متن څخه د نبوت پر ختم د اعتبار ټکی ایستلی دی. زاهد حامد د دې موضوع له کبله بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا یوه تېروتنه وه. یو څارون کې ډلوای په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حمله کې د 28 ماشومان په ګډون 35 ملکیان وژل شوی دي. د ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریه د ختیځ په هغه کلی کې وژل شوی چې د داعش ډلې لخوا نیول شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشته ډلوای دغه حمله پرون سهار په دیرال زور ولایت کې شوې ده. د ډلې تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه یاد کړی وو. د دغه څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړیدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات شو، خو د ملکیانو د وژنې راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 3,30,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د ولادرکه اوبتل د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. له دغه اوبتل سره 11 ورځې مخکې تر یوې 14 وروسته تماس پرې شو. په دغه اوبتل کې 40 کسان سپاره وو. د ارجنټاین، بریتانیا او امریکا الوتکې له 2 ورځو راهیسې په جنوبي اتلانتیک د پلټنې لپاره الوتنې کوي. اوس د روسیې یوې ترانسپورټي الوتکې داسې یو روبوټ ماشین راوړی چې د څپاند سمندرګي په تل کې د پلټنې په لانجمن شو چارو کې ورڅخه کار واخیستل شي، خو له دې هر څه سره ګڼ چارواکي او په اوبتل کې د سپرو کسانو د کورنۍ غړي په ژوندي ډول د هغوی د ژغورنې لپاره نا امیده شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل اوړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې د ستاینې په برخه کې د حاجی محمد محقق څرګندونې د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
بلخویش میر سیاسی کارپوهان بیا در دول کافی نبولی وای چې اجرایه ریاست دوهم مرستیال سره باید قانوني چلند وسی.
د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانوني چلند وشي. زما په نظر
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود و په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې د وی اسلام پاله افراطي ګوند پلویانو نن وروسته لاغ خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپل دندې استعفا وکړه. او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروانو نیوز پروګرام لرو او د تیر اثر پاتې سي. دوستانو لکه چې مخکې مې د پروګرام په معرفي کې وویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. ښاغلی عبدالله ویلي چې دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي. همدې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. یوسف ځدران، خبرونه ته شرغلی که تاسو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه نور جزئیات او تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. اجرایه رئیس چې شیبه وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، لاغې مخکې رسنیو ته وویل چې په سوریه کې د داعش په وړاندې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. ښاغلی عبدالله چې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په دې اړه د افغان حکومت پالیسي واضح ده او هغه دا چې په هیڅ یو هیواد کې د دې طرفدار نه دی چې افغانان دې په جګړو کې ښکیل وي. که څه هم عبدالله د چا نوم وانخیست، خو په دې اړه څرګندونې د ملي وحدت حکومت اجرا ریاست او خلکو استازیتوب نشي کولای. د ویل
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته ما میخواهیم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغان ها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند و ما اما طوری که می خواهیم افغان ها در داخل کشور ما در صلح زندگی کنند، در هیچ جای دیگه هم طرفدار شرکت افغان ها در جنگ نیستیم.
دا په داس حال کې د عبدالله دویم رستیال محمد محقق د شنبې په ورځ په ایران کې د فاطمیون د لشکر په نامه یوې غونډې ته یو استاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د هغو افغانانو او نورو جنگیالیو څخه ستاینه کوي او تعریف یې وکړ چې په سوریه کې د داعش په وړاندې باندې جنګېدلی دي او کامیابۍ ترلاسه کړي دي. که څه هم له دې وړاندې د په سوریه او یمن کې د افغانانو د جنگیدو په اړه بیا بیا راپورټونه خپاره شوي دي، خو له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ډېره نظر دا و چې په دې اړه څېړنې کوي، خو محقق تېره ورځ د دغو څرګندونو د دغو په اړه باندې خپل څرګندونې وکړې او ویل چې د دغو خلکو نه ستاینه کوي. مونږ په همدې اړه د محقق څخه نن یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې د ده نظر په سوریه کې د جنگیدونکو ډلو په اړه څه دی. د وویل
د هر جای دنیا کې به جنگ، هر کس علی داعش به جنگ ما رو تایید میکنه.
دی وای چې هر څوک په هر ځای کې د داعش په وړاندې باندې و جنگیږي مونږ هغه تاییدو. لدې سره د جنبش روشنایی په نامه د یو غورزنګ غړی داود ناجی وای چې د محقق د څرګندونې د ملي ګټې خلاف دي او حکومت باید دا هر اړخیز وڅېړي، نه یوازې دا چې هغه رد کړي. بلې فریبا.
بلې ډېر زیات مننه کوم یوسف ځدرانو. په همدې تړاو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید اجرایه ریاست دوهم مرستیال څارنوالۍ ته معرفي سي. له دې ډلې حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ښاغلي محقق څرګندونې رد کړې دي او دای دغه شخصي نظر بللې دي، نو ستاسې نظر په دې اړه څه دی ښاغلی داود؟ وای
زما په اند باندې د دې رادول او نه رادول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي، هغه په دې معنی چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنی چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي هلته ځي، د ایران د مایکروفون نه د امریکا په د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی، دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي سیره او د حزب استازي هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه سرګندونی په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکو باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو خپلې باندې پوهېږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره همنظر دي. هغه په دې معنی چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهېږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک حمله کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بے ګناه خلک پکې ځي.
ډیر زیات مننه جی صاحب. یو شمېر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا سرګندونې رد کړې دي. تیر ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونې رد کړې او د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپل تاسو پوهېږئ چې دلته موږ څارنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو، اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی راندې پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دې باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنی کتل ته باد دی نه، هر پیښه کې مسؤلې استاد محقق دی.
افغان سیاسي کارپو حاجی سید داوود.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو وسم یو تازه خبر ته تاسو پام راړو. په جوزجان د جوزجان ولایت په درزه ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې بریدونه کړي دي چې همدا اوس هم جګړه دوام لري. له جوزجان ولایت څخه زموږ همکار عالم رحمانیار همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. عالم رحمانیار، خبرونې ته شرح غلست که تاسو د دې بریدونو په اړه راته ووایاست چې دقیقا څه وخت پیل شوی دی او تر اوسه پورې آیا کوم تلفات لري که نه لري، څنګه وضعیت څنګه دی؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، حوالی ساعت ده قبل از ظهر امروز جنگجویان داعش بالای پوسته امنیتی سنگر در قریه اولاد و پوسته های امنیتی که اردوی ملی در آن مستقر هستند، قریه بتاو و آکمر ولسوالی درزاد ولایت جوزجان حمله کردند که جنگ به شدت آغاز شد. باز محمد داور ولسوالی درزاد گفت که در نتیجه این جنگ که فعلا هم جریان داره، یک نفر از اردوی ملی و یک نفر از هم مردمان ملکی کشته شده. ولسوالی درزاد از طریق تلفن لحظات قبل گفت
بله. ډېر زیات مننه کوم عالم رحمانیه روچی د جوزجان ولایت له درزه ولسوالۍ څخه د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې د بریدونو په اړه جزئیات راکړل. البته لکه څنګه چې دوی ویل چې د درزه په ځینو سیمو کې پر پوستو باندې بریدونه سوي دي او د چارواکو په وینا یو سرتیری په دې نښتو کې وژل سوی دی او یو هم ملکی کس، او دی وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د دې موضوع په اړه جزئیات به د ازیدارې د په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوم.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستان وسم ورځي وي سیمه ایز مسلې ته. په پاکستان کې د یو اسلام پالی فراتی ګوند پلویانو نن ورسته لاغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپل دندې استعفا وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د اعتراضونو مشرانو موافقه کړې چې د کورنۍ جګړې په څیر د حالات مخنیوي وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمد تکل په استودیو کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرغلې، تاسو دغه موضوع تعقیب کړی د آیا د پاکستان د قانون د وزیر استعفا تایید شوی ده؟
تایید شوی ده. د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند چې یو اسلام پال افراطی ګوند دی، د دې ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد له خپل دندې استعفا اعلان کړه. البته تاسو پوهیږئ چې دوی تقریبا له دوو اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقي ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې باید د کورنۍ جګړې په څیر د یو حالت مخنیوی وشي. د ګوند مشر خادم حسین رضوی هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوز له مشر جنرال قمر جاوید بجوا څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د دې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی چې د دې موافقې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی به خپل اعتراضونه پای ته رسوي. رضوی پر خپل پلویانو غږ وکړ چې خپل خیمه او وسایل راټول کړي، خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوی فعالان ملګری را خوشی کیږي او بیا د ویل چې ټول به په ګډه خپل اصلي ښار لاهور ته چې د ګوند اصلي مرکز دی یو ځای ستانه شي. د موافقې له مخې تحریک لبیک یا رسول الله موافقه کړې چې داسې فتوا به نه ورکوي چې د قانون د پخواني وزیر ښاغلي حامد ژوند ته خطر پېښ کړي.
بله، تکسب د قانون په ماده کې خو هسې هم مخکې بدلون راغلی و، نو اعتراض کوونکو نور څه غوښتل؟
د پاکستان د قانون وزیر د لوړې د قانون په ماده کې د بدلون له کبله بخنه هم غوښتې وه او ویلي وو چې دا یوه سهوي وه، یعنی سهوه وه، یعنی سهوي په متن کې راغلې سهوه وه او اوس دوی اصلاح کړې ده. خو اعتراض کوونکو بیا هم خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ او ویل چې د حامد د استعفا تر وخت به دوی کینن یا خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی د پلازمینه اسلام آباد او راول پنډی ترمنز په فیض آباد سیمه کې د تحسن خیمې لري نه کړي او د دواړو خرونو ترمنز لوی لارې بند کړي وه. اعتراض کوونکو د پاکستان د پارلمان د وکیلانو هغه اصلي مسله چې دوی اعتراض پې کاو دا و چې د لوړې په قانون کې د وکیلانو د لوړې په قانون کې د هغې مادې د بدلون په وړاندې اعتراض کوو چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی ترې ستل شوی او دوی غوښتنه کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته د اجازه ورکړل شي. البته په دې مسله کې څارونکي په دې باور دي چې دوی وایي د پاکستان حالات دومره نازک دي او دا مسله په ډاګه کوي چې په پاکستان کې حتی یو کوچنی اسلام پاله افراطي ډله هم کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي او دې ته مجبور کړي چې خپل غوښتنې پرې ومني.
بله ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل چې په پاکستان کې مو د مظاهرو د پای تر رسیدو په اړه جزئیات راکړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسی، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. او وسم د مرزي احمد زید څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پراختیایي بانک له رئیس سره د سباندې سلور سلویخت میلیونو ډالرو پر زخت د لمریزې برېښنا د سټیشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل د دغه پروژې له مخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د شل میګاواټه په ظرفیت د شبکې دننه د لمریزې برېښنا یو سټیشن فعال شي.
دغه پیسې به د سروبي د نغلو په سیمه کې د شل میګاواټه ریز برښنا د جوړولو لپاره کارول کیږي.
کاغلی رحیم ځای وای دغه پروژې په بشپړېدو سره به په کابل او جلال آباد کې د برښنا د کمښت ستونزه تر یو حده هواره شي. د لمریزې برښنا د تولید غی سیشن و دیو کال په اوږدو کې نږدې 15,430 میګاواټ لمریزې برښنا تولید کړي. په نورستان کې د اوبو رسولو دوه لوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د اوبو رسولو دغه دوه پروژې د کرنې وزارت د پراختیا بودیجې د سباندې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې. ښاغلی راشد وایي د اوبو رسولو د دغو پروژو په فعالیت سره به سباندې 650 جریب ځمکه خړوبه او 300 کورنۍ ترې ګټه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1150 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
له مرزي احمد زید خان مننه. دوستانو لکه چې د دې خبرونه په سر کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیژلو سټایل د افغان او د افغان حکومت او ملت نظر نبولی او په دې اړه د حاجی محمد محقق چې د شغل عبدالله دوهم مرستیال دی دغه ترګندونی دغه شخصي نظر ولرلی وو. په همدې موضوع باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم تبصره او مقالې خبرې کړې دي چې حمید مومن دې مهم ټکي راخیستي دي.
په کابل کې خبردونکو خپلواک ورسپنو نن تر ډیره په ایران کې د اجرایه ریاست د دوه مرسیال په سرګندونو بحثونه کړي او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو خبرګونونه راخسته دي. ملیارمن ورسپنې په مطلب کې د اجرایه ریاست د دوه مرسیال د سرګندونو په اړه چې په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړي د ملي شورا خبرګون راغسته چې د ورسپنې په وینا خورا توند ورسپنې لیکلې ده چې دواړو جرګو د محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او د ملي ګټو په خلاف بللې او په دې اړه د سیړنو غوښتنه کړې ده. ورسپنې وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس او د ولسی جرګې د مرستیال په حواله لیکلې ده چې هیڅوک د حق نه لري چې له هېواده بهر د ملي ګټو په خلاف عمل او سیاسي تجارت وکړي. ویسا ورځپاڼې هم د محقق په څرګندونو په اړه د ملي شورا غبرګون ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی دی چې د شورا دواړه جرګې د څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د اندېښنې وړ بللې دي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې د محقق په څرګندونو په اړه ځینې پوښتنې پورته کړې او په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعهګانو په وړاندې تیرو حملو ته په اشاره لیکلی دی چې دا ډول څرګندونې ممکن د ورته نورو خونړیو حملو لپاره پلبه وګرځي. ورځپاڼې د سوریې جګړه د نړۍ د لویو ځواکمنو هیوادونو په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو ترمنځ جګړه بللې چې په اړه د افغانستان په ناپیل توپ ټینګار کړی دی. خو ورځپاڼې له افغان حکومته غوښتنه کړې چې د محقق د خبرو په اړه لاپروایي ونه کړي، بلکې له ده جنابه د پوښتنه وکړي چې د چا په صلاحیت د افغانستان د بهرني سیاست په خلاف څرګندونې کړې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د هغې غونډې انځور هم خپور کړی چې پکې محقق د ایراني چارواکو سره یو ځای لیدلی کېږي. ورځپاڼې د همدې انځور نه پورته په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د محقق څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د داعش ډلې په ګټه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې محقق په خپلو دې څرګندونو سره په افغانستان کې د داعش ډلې جګړه توجیه کوي او د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې له دې داسې برداشت اخیستل کېږي چې ګواکې عراق او سوریې ته افغانان د دوی په خپله خوښه داعش پسې ورغلي دي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی چې په دې مسلې د حکومت خاموشه پاتې کېدل به دا معنا ولري چې داعش او نورې ډلې باید افغانستان ته راشي او وحشت وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د محقق قصه خو روښانه شوه، خو اوس باید د حکومت قصه هم روښانه او په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د هرت اف ایش انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایي ریاست د دویم مرسل څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې محقق په سوریه کې د بریا په خاطر د فاطمین جنګیالیو ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې محقق په خپلو څرګندونو کې له افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو او د نورو هیوادونو د جنګیالیو مننه وکړه چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې. ورځپاڼې د مطلب په دوام د محقق د څرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د محقق د څرګندونو په سر تاوده بحثونه روان دي. ورځپاڼې په دې اړه دوه مهم غبرګونونه راخیستي چې ویلې دي محقق په دې څرګندونو سره د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون تایید کړ او په دې ډول یې داعش ته په افغانستان کې د جګړې بلنه ورکړه چې د یوې بلې نیابتي جګړې بنسټ یې کېښود.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه صفه خبرونه لري چې د افغانستان پر ټولو سیمو کې په صفه وځي ډول اوریدلی سي. اوس هم د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس په هن وایي دوی اوس کولای سي چې د جالي او اصلي هنري آثار ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت سروان بیرته وایي
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ایبیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیژندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم زحم جلال کنر و دانگرام د سوالین خبر کوم اورنجان و دانگرام د سوالین د کوم غانه مې راغلی دا ټول ملکانو یو ځان نو او غریبان ته هیڅ ور نه کړل باید دې پښتنه وشي او کوونی شنو موږ به ته وګورم دا هم هیڅ هم دوا شي
الو السلام علیکم زه عبد الولی درزگان ولایت چاچنول سوالی ته خبره کومه زما دا پیغام دی حکومت ته چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي دوی د سوریه جنگ ته نه ځي خپل په ولایت کې ځي خپل په دولت کې ځي عسکری وکي سلام علیکم
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم مله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي دورې موږ ته کلینیک فعال کړي دا خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسله وال وژل شوي دي د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې یو دېرش سخت دریزي وسله وال وژل شوي ده خبره د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر کړې ده د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو 42 اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخوډب کې ښکیل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشته ډلوي په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یو شتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي د روسي د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین دی و لا درکه شوی او پتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد نو موري په دې کتن سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي
مننه کوم نوریاس نوری دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ پاتمو د azadiradio.com یا azadiradio.org او سم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی را سره په ګټه وری
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافع همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباري په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانه ویجاړې سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې رقیه عالیزه وړاندې کوي
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید سترې کارخانه ویجاړې کړې دي د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامی ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا دیشو کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانه بمبارد او لمنځه وړي دي د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستۍ هوایی برید وشو چې دوی کارخانه ویجاړې او د دولت یو لس وسلوال مخالفین یې ووژل په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واوري د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرام چرس نیولی دی د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي
دا پر کورلا موټر کې په شوې او غختلې چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکوش میته ولګدوي دا کشف او تر لاسه کړی دي خو په تور باندې څوک نه نیول شوی پولیسو اطلاع کوونکی تښتیدلی وو
دا یادونه ورده چې څمو د مخ کې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر روداتو ولسوالۍ کې نیولې وو او د ونی ورستی پیخه دا چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه مواد په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه مواد لاندرا بولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي په لپسیمه کې ونیول شول. د ښاغلی شجاع په وینا پیخه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړې د لورسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېګل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اتکلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې و او ما یې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جماله خدای دې ځواني مرکه، زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشې موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشې موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشې موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشې موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته تقاضا بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي، دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې وخت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي، د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشې موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2018 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلې.
عباد الله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروئینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل شوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر مؤثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل شپېته سلنه مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع مؤثر دام و چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دې نه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د څلورو څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کېږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کېږي. شغل لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره لمنځه ویسي.
په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم دغه نوي ستراتیژیکي په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژیکي چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي دلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 2 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اری دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورس پروازي د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری کنم خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چه ده کابل خار پیو خوانجی که ده شپگم طولگیز ده کون کهو او کال مخ که ده خپلو همزو للخوا پا سگریتو چرسو او چه موده ورست پا ششا یا کریستال موتاد سو. مشتاق تر نشه مخ که ده زدکری تر چنگ لگچکار سر شاگردو استاد باید دورج اتس و افغانی مزدوری ور کوله. مشتاق د خوونځي د لګښتونو سره سره لخپل کورنۍ سره هم مرسته کوله. خلنه اهل او همزول سره ناستي په نشو اخته کړ او هر څه له لاسه ورکړ.
سنو شاش بدوم سنو مکتب مې رفت
پښپغم ټولګي کې ووم چې موتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پودر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغه به مې شیشه پودر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفہ را ته زنګ وه چې کار تراشه. کله چې بل استاد سره کار تطلم مازدیګر به مې بیا په هغه روپو پودر اخیستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی میاشت چې می شیشه وڅ کول خوانځي می پری خود هر ځای چې بکیناسم ماشومان او برابندې غونه کول چې موتادی او زه به شرمیدم خوانځي می پری خود یوازې کارت بتلم او نشي مواد به می څ کول لکورنۍ څخه به می هم پیسې اخیسته په کور کې به راته ویل ترڅو به د عمل کوي.
لمشتاق څخه می و پختل چې تر موتاد کېدل ورسته څه شی لاس ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته که شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول مور می راته ویل ترڅو چې پودر څ کوي خپل شیر نه در بخم. خوانځي می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم ملګرو براباندې خندل ویل به ته پودری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شي د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نشو نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویر ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي چې سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دواړه ولدی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمی دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال د ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد دی هم سره پڅنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنش چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اس اوریدل وی چیرې د ستابلیت د خوب شته دی، اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وی چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خلینې نیولې، د غاخونې نیولې، تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونه زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات راکړي سي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنه ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یا خلی مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکي د خوب راوړون کې دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځین ځوانان حتی مالی دلی چې باغی موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې یو انسان احتیاط ته مخه کوي. مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قربانې لري دو چار نوي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا زندگی مختویسي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کوم نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خیالامې موږ خو دې او معتاد راځي وجه زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړوي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي. مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسي چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له درې کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د لخولې واورو.
ایمانوم خیال محمد دی، زه یې د کابل ولایت. عمر مې تقریبا 8 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دی. هر چیرته چې راشي ام پوډر دی او نشان دی، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې درې شپې نیمه شپه م کور ته راتل، بس ما مور مې ډیر تشویش کول چې دا وخت راتک نه دی، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوي، دا کار دې سم نه دی. مور خو مور دی، مور په هر څه پاتې پیږي او مور مې بیچاره ډیر تشویش کوه، ژړلې دی راته. دسترخوان کې ډوډۍ ورکې وي، داسې یو بې برکت شی دی. داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو، اما مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې؟ ما مصرفېږي زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی او داسې وشوم چې حالت مې ډېر خراب و. رښتیا زړه مې تور دی، نو بس دی چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغه کې نه یم لاړ. همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هیڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بد یو شی دی. خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ، لار باندې نشي ګرځېدلی. ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د آخر کې ټور لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی. انډیوالان هم دونه ماته امنیت نه راکوه. مهم شای چې دې اعتبار دي، سړی چې یو وری اعتبار دلاسه ورکي ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شای دی چې سړی یو وری پوډری شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلودې اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چې راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رانه تباه کړ. ستړی شوم دغه ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړای چې هلته مړی تړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډرس کې.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینساره شزه د علاج لپاره هندستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس هغه بکس ګوري او ورسته یې بندي کوي. دا چې د هغه په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
لمر لکومی خوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی السلام علیکم ترور چنگه خیلی
و علیکم سلام ترانیز دیشه چه ده تندهی ده کل کمزویه
جوانده واسه تروری
تر ازا دغا توشک بنده کینه
سیده دلتا تروری منه ناخر سی
جمال زویا په دې باکس کې چی شی دی
هنده دې باکس کې سبا ورسته درته وکم اول تخپل کې سره تا وکا وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې
هو زویا هندستان ته زم له خیره سره
خیریت خوبه یې هندستان کې څه کې لکه چې میله ته ځه
دې غم میله می دې سی زویا په دې سپین سر میله څه کوم ناروغه یم
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې
تو خو خبر یې چه انوار زوی می په هندوستان که ماسل دی
خواه انو په لاره که با سوک در سره ملگره ای؟
دی لاره ملگره ای نلارم خدای می مل دی
بس خاله جان خدای دی پا خیر ورسه و انشالله چه حال تا دی علاج کیگی خواه در اتواج دی تایره تکت دکره و که
نه تکت سبا تلا خیره کوم
بس خاله جان تکت دی پا ماشو
نه زویا تکت زو پا خپلا اخلم پیسی لرم
پیسی دل زان سر وساطا دی لاج لپارازی داسی نیی چی کم خرچه شی اوز دارتا وایا چی داسی و خکلک بکس دی سفر دا پارا پیدا کرده و که نه
هو پیدا کرده می دی نوریه لوری
بله مور جانه
لوری تا از ما دی سفر بکس راوڑا
سما دا مور جانه دا دی راوڑمی
خالا جان انشالله چی دی لاج تر سنگ با دی خساتم تیر شی هندوستان خدی میلی زایده
میلا پا بلا و هم مقصد سی جور اسم
ها داده موره بکس می راوڑا
اوی ترور هندوستان تم دقا بکس در سراوڑی
ولی خان دی پا دی بکس سسوی دی
دا بکس دو دوم را لری سفر وال نده تراوائی میدان با دی رسیدون مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نو زس خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش تا نوام کلیلی
خیر روز غم مکوا داده ما بکس در ترا وڑه ده خپل طول کالی دی پکی واچوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو داغ سیو خک کلک بکس زانتا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم داده تورتاو گورا دا بکس هم خک کلک ده او هم غد ده
پا دی بکس که دا کالی دی چه دی؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دی په دې بکس کې دا الته چې ورسېدی خپل وړوکی بکس دی واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکې
خیر یو سي زویا خدای دې جنتی کا چې زما کار دې اسانه ک بیرو بار دی دا میدان آوائی که
اجانه بکس را که چه تلاشی کم
سمه دا تو دریگه چه زه بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نگواری پرده پتای که دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمه دا 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 که میخود
تا دی پتی آغا سر تاور شا چه بکس تلاشی شو وای خلا
سمه دا ورزم
اجانه تصبر دی خوارا شا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگوره؟
بکس دی چه ده؟
دی دی بوده دی چه تا مخامخ ولاره ده؟
خخا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې یې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبرې پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي نازو
بله قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه زه هم درځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
ای خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې یورین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوا، خدای دې ځواني مرکا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واورئ.